و بجې شوې زموږ غږ لا ازادي راډیو او ری قدر منوریدونکو د ازادي راډیو په دیو سات خبرونه کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خبريږي چې فريد سیالي وړاندې کوي. خو لمړی خبرونه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوه پر روانه غونډه کې د خپل حکومت د مانادار غډون غوښتنه کړې. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې امیر خان متقی د څرګندونه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له ځنګړي استازي توماس نکلاسن سره په پرونی کتنه کې کړي. ښاغلی نکلاسن په خپل د دلیدنې په اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی د دوه دریمه غونډه د رواني میلادي میاشتې په دیرشمه جوړه شي او دوه ورځې دوام وکړي. په پام کې د افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین تازه کمپاین سبا پیل شي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پر خپل ایکس پانل لیکلي چې دا کمپاین به په ټولو ولایتونو کې عملي شي، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د خوست او دوبۍ ترمنځ د کامیر خصوصي هوایي شرکت د مستقیم الوتنو د پیل خبر ورکوي. د وزارت پر خپل ایکس پانل لیکلي چې دا دوه اړخیزې الوتنې نن د خوست له نړیوال هوایي ډګره پیل شوې او په اونۍ کې به دوه ځلې د یکشنبې او پنجشنبې په ورځو له کابل څخه خوست او له خوست څخه دوبۍ ته ترسره کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته یو نږدې مقام تایید کړی چې د هیواد د امریکا د ولسمشر جو بایدن د هغې طرحې چوکاټ منلی دی چې په غزه کې د جګړې سمدستي پای ته رسیدل غواړي. خو دې چارواکي دا یادونه هم کړې چې د بایدن پلان نیمګړی دی او ډیر کار ته اړتیا لري. او د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې په جنوب کې د بلګورد ولی وایي د دې ځای د یوې ولسوالۍ مرستیال ایګور نیچیپورنکو په یوه چاودنه کې وژل شوی او درې نور چارواکي برسیرن شوبل شوي. والینن پر خپل ټلګرام پانه په یو بیان کې ویل دا چاودنه په کوروچانس کې سیمه کې شوې، خو نور جزئیات نه دی ورکړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه ستړي مشه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې مو ز فريد سیال د قادر جلالوف او وقفه کار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د بیپلو ډاکټرانو سازمان MSF د افغانستان پادری ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ د می میاشتې په شلمنیټه په یو راپور کې ویلي و چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوو زیږول شوو ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغه میاشتو کې د افغانستان په درې ولایتونو کې د شری د ناروغۍ د 5000 خو درملنه هم شوې ده، چې له ډلې د مزار شریف په سیمه ایز روغتون کې 2200 ماشومان درملنه تر سره شوې ده. په هرات کې 1300 ډیر شو، په هلمند ولایت کې بیا د 1400 ماشومانو درملنه شوه. د بیپلو ډاکټرانو سازمان ویلي و چې د نوو زیږول شو ماشومانو د بدن ځواک د شری په وړاندې لږ دی، ځکه دوی د نهو میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه دی اخیستي. د بیپلو ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته واکسین وشي. په دې اړه چې د دغې سازمان پروژې همغږي کوونکي سپارښتنې کړې، شپږ میاشتې هغه ویلي چې شپږ میاشتني ماشومان باید واکسین شي او هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې دي هغوی دې هم په دغې لړۍ کې ور شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي چې د هوا په ګرمېدو سره یې ماشومان په شری ناروغۍ باندې اخته شوي دي. خو دا چې سرخکان یا شری څه ډول ناروغي ده، څنګه کولای شو مخه یې ونیسو او ستاسو ماشومان په دغه ناروغۍ اخته شوي دي کنه، نن په پروګرام کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. په پروګرام کې سره میلمانه هم شته ده چې ډاکټر سیبان که تاسو چیرته پوښتنه لرئ ستاسو پوښتنې به ځواب کړي او له دې سره بیره ستاسو اړیکې هم راخلو. تاسو ته به زه د ټلیفون شمیرې وایم: 00420 00420 تاسو موږ د واتس اپ شمیرې دي او همدارنګه په دې ټلیفون باندې هم کولای شئ د شمیرو ته زنګ ووهئ. خو که چیرته ستاسو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، کولای شئ یو لنډ زنګ ووهئ، پته مو پاتې شئ. له دې ځایه بیرته به زموږ همکاران تاسو سره په اړیکه کې شي. خبرونه کې را سره ډاکټر صاحبان هر یو د ماشومانو متخصص ډاکټر غلام حیدر رفیقی او ډاکټر نعمت الله ابراهیمی دی چې ډاکټر صاحب رفیقی له امریکا نه سره او سال دی او ډاکټر صاحب ابراهیمی بل کابل نه راوخلو. ډاکټر صاحب رفیقی تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. په پیل کې که د شری د ناروغي په اړه باندې وست شری یا سرخکان څه ډول ناروغي ده؟ بله ډاکټر صاحب
او ستاسو همکاران او ټول اوریدونکي بل خصوص په افغانستان کې امن دی اولادونه او امن دی پلرونه چې اولادونه په تکلیف کې دي هغه جوړ وي او دې پروګرام ته ماده وي. زه دوام ورکوم د شیری په رابطه. نو لکه ستاسو په مقدمه کې چې ویل شو شیری یو ساري ناروغي ده چې د عامل یا سبب یو ویروس ته یعنی هغه میکروب چې د ویروس په نامه یادیږي چې دا ډېر زر سرایت کوي په هوا کې تر یو وخته پاتې کېدی شي او زیاتره د دې مریضي یا د دې ویروس انتقال د ماشوم د مستقیم تماس یا د خورې افرازات یا د پزې افرازات یا د سترګو افرازات چې یو بل ته ورسیږي او یا دا چې دغه افرازات یا دغه مواد چې کوم سامان راته لګیدلی وي د هغې باندې بل ماشوم لاس وي نو دې ته انتقالیږي. د دې د انتقال لپاره خاصې برابر زمینې شته دي لکه ډیر بیروبار په کوم کورنۍ کې چې ډیر ماشومان وي یا ډیر خلک په یو تنګ ځای کې اوسیږي هلته د دې د انتقال لپاره طبعاً تماسونه ډیریږي. کله چې تماسونه ډیر شو د ویروس انتقال زمینه برابریږي. په کومو کورنو کې چې تنګ وي تاریک وي آزاد هوا نه لري لمر ورته نه راځي دا ویروس تر ډیرې مودې پاتې کیږي او ډیره مودې لپاره د نورو ماشومانو د مرستیا سبب کیدلی شي. د دې ویروس خاصیت دا دی چې کله چې د یو ماشوم خصوصا هغه ماشوم چې د دې د طبي مقاومت کم وي په هغې ډېر زر تاثیر کوي. موږ تاسو ته پته ده چې د ماشومانو مقاومت همیشه ټیټ دی او خصوصا هغه چې نوي واکسین شوي هغه چې په سوی تغذي یا په خوارځواکۍ اخته وي او یا نور امراض باندې اخته وي د دوی مقاومت د وجود ډیر ټیټ وي نو دا ویروس چې کله وجود ته ننوځي دوی په مرض اخته کوي. د مرض د اخته کېدو څو مرحلې لري چې د طب ډاکټران دا په څلورو مرحلو ویشي چې لومړۍ مرحله کې چې دا د میکروب داخلېدل دي چې وجود ته داخل شي په دې کې داسې کوم خاص علائم نه لیدل کیږي همدا مشکل دی چې دا خطرناک دی ځکه موږ نه پوهیږو چې دې ماشوم په وجود کې دا ویروس شته او دا باعث د دې کیږي چې موږ یې محدود نه کړو نورو ماشومانو سره د تماس کې کیږي او د انتقال سبب کیږي. نو دا مرحله معمولا داسې بې اسانه وي د لسو ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. بله مرحله چې بیا د ریزش مرحله ده چې ماشوم ته یا کوچني ته د پزې بهېدل د سترګو سروالی او بهېدل او لږ لږ ټوخی پیدا کیږي معمولا دوه درې ورځې دوام کوي او د دې نه بیا وروسته مرض سرایت کوي یا مرض پخیږي او وجود کې تبرز کوي او ښکاره کیږي چې دغه مرحلې ته موږ د مرض مرحله ویو چې ماشوم ټوخی زیاتیږي تنفس کې مشکلات راځي شدید او لوړه تبه پیدا کوي چې معمولا نه ټیټیږي دا تبه او دا تقریبا د دریو څلورو ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. ماشوم ورو ورو په خوله کې داسې یو سپین سپین ټیکي پیدا کوي په اوله مرحله کې بیا وروسته د غوږونو شاته په څټ کې او په اولو او ورو ورو بخارونه پیدا کوي چې دا بخارونه ښکته ځي. د دې بخارونو علامه دا ده چې سره سره وي او کله چې داسې فشار پټاړل شي سپینېږي. نو ورو ورو چې دا ټول وجود ته ولاړه بیا وروسته همداسې له پاس نه څنګه چې شروع شوي و داسې په کمېدو راځي چې دا آخري مرحلې ته د ښه کېدو مرحله وي. یعنی څلورمه مرحله ده چې لومړی د غوږونو د څټنو د ولنو ورو ورو دا ورکېږي، البته تبه ورسره ورکېږي. د ټوخی که چېرته بل کوم اختلاط ته نه تللی سي نه به غلی نه وي، نو له ټوخی کمېږي او ماشوم اشتها هم پیدا کوي. د دې مرض خرابي چې ده هغه ډېر دا ده چې کله چې ماشوم پې اخته شو نو دا د سر نه نیولې تر خپو پورې ټول ځایونه نیسي. یعنی اول که ووایو چې مغز نیسي، د مغز علایم پیدا کوي، مریض همیشه ګنګس وي او خوبولی. که چېرته سترګې ونیو، سترګې سرې چخنه کوي او سوخت کوي. که پوزه ونیسي، پرنجه کوي، اوبه تی بویږي، خولم نیسي، همداسې چې ښکته ځي ششونه نیسي چې ټوخی پیدا کوي، زړه هم نیسي چې د زړه حرکات زیاتوي، نو خلاصه کولمو ته او جګر ته او داسې ټولو ته ځي. کله کله هم د دغه اوس که کولمې ونیولې ماشوم ته اسهال پیدا کیږي، که ګردې ونیولې ماشوم ته د ګردې تکلیف پیدا کیږي، همداسې نور. نو دغه خطرناک شی دی چې ټول وجود نیسي. ډېر چې مهمه ده شدیده تبه پیدا کوي او بېاشتهایي پیدا کوي، یعنی ماشوم شی نه خوري. دلته ډېر خطر دی چې میندې او پلرونه باید متوجه شي. د یوې خوا ماشوم اشتها نه لري، د بلې خوا نه ضرورت زیاتی، ځکه تبه چې ده د وجود انرژي کموي. او بل متاسفانه که یو ته اشاره وکړو، د افغانستان په اکثرو خواوو کې یا په خلکو کې داسې یو رواج دی چې حتی ځینې وخت کله به ډاکټرانو ورته ویل چې هېڅ شی مه ورکوه، پرهیز ورکه. دا پرهیزونه ورکوي، د یوې خوا د ماشوم ضرورت زیات دی، د بلې خوا نه اشتیا کمه ده، د بلې خوا نه مور او پلار شی نه ورکوي. نو دا چې مونږ وویل چې تقریبا که دا ټولې ورځې یا څلور مرحلې شروع کړو، شل نه تر دېرش ورځ دوام کوي. که یو کوژین ته شل دېرش ورځې مونږ پرهیز ورکړو او ماشوم اشتهام نه لري، خوریم نه، ضرورت هم زیات دی، په خوارځواکۍ او سوی تغذیه اخته کیږي.
او ډاکټر صاحب، دغه ناروغي شرعي ناروغي چې ده په افغانستان کې، هغه څه چې ظاهرن دي او موږ ور باندې پوهېږو چې دا سرایت کوي او چانه بل چاته، څنګه هغه څوک هغه ماشوم چې ور باندې اخته دی هغه ساتلی شو تر څو نور ماشومانو ته شرعي ونه رسیږي؟
نو دا لکه مخکې چې موږ وویل چې ما وویل چې شری چې وجود ته داخل شو په اولو څو ورځو کې مونږ نه پوهېږو. نو هغه ماشومان چې په یوه کور کې وي او دغه کور کې دا ماشوم ټوخی او پرنجې کوي، دا به ډېره مشکله وي چې د دې مخنیوی وکړو. خو د دې مخنیوی مخکې له دې چې مرض راشي مونږ کولی شو، فرض مثال هغه چې د ماشوم پاکوالی، د ماشوم واکسین کول، د ماشوم ښه خوراک ورکول، ښه تغذیه چې ماشوم تندرست او قوي وي، دا باعث دی کی چې مخنیوی وکړو. مګر کله چې ماشوم اخته شو، حتی مشکل ده چې کله ته وژغورو. ولې وړاندې کلي چې دي هغوی کېدلی شي سړی وژغورو، مګر په دې کلي کې چې ماشومان یې په عین کور کې، په عین کوڅه کې، په عین مکتب کې او په عین مسجد کې دوی تګ راتګ کوي، هلته به دا آسان نه وي. په استثنا د هغې چې دا ماشومان واکسین شوي وي. نو کوم ماشومان چې واکسین شوي وي یا نه مریضان کیږي، او که مریضان شي مریضي ډېره ضعیفه وي، یعنی سخته نه وي. بل هغه ماشومان چې ښه صحت لري، ښه تندرسته وي، هغوی پې نه اخته کي، که اخته شي ډېر نه خرابوي. او بل هغه ماشومان چې موږ یې پاک وساتو، مثلا که چېرته په کور کې یو ماشوم اخته وي او دا بل لاسونه او مخ او پوزه او دا پاکو مینځو په صابون سره زر زر ورته غسل وکړو، شاید هغه ونه نیسي. یعنی مګر دا امکان کمزور دی چې دلته جلوګیری وشي.
ډاکټر صاحب، یو بله خبره چې البته ما ډېره اوریدلې ده په افغانستان کې، او حتی په دغه خپل شاوخوا او ګاونډ کې مې اوریدلې ده چې حتما باید یو ماشوم کاغه عمرم ډیری یو وخت سره په دې شری باید اخته شي، یعنی ضرور ده چې یو څوک په ماشوم ټوب کې اتمن په شری باندې اخته شي. او سره په څنګه د تداوی په برخه کې کې وایو سني سنتي کارونه په افغانستان کې کې لکه دو دور تکي یا وایي چې مپریګ دی یو بیگانه غواوري غږونه وحیدا سی او څوي د اصلاحات یا دومره لري ساتلی ضرور دي.
نه بالکل دا شاید ډیر ضعیف یا قدی وي په ډیرو کمو منطقو کې وي. زه چون په افغانستان کې تاسو ویم چې ټولو خواو ته تللی یم، یوازینی شی چې ډیر معمول دی هغه وایي چې په کور کې غوړي مصرفوئ او تاسې هم مخورئ، یو مور او نور ماشومانو ته هم غوړ نه ورکوي او خوراک نه ورکوي او دې ماشوم ته نه ورکوي. دا ډیر معمول ده او کله کله ځینې خلک ځینې څختونه او تعویزونه کوي چې د تعویز مونږ مخالف نه وي، مګر څختونه د شیان دي چې هغه په یو چټل کاغذ یو چې لیکل شوي هغه ورته په اوبو کې چې ورکوي. دا زما پاقیده چې زما پاقیده نه چې د طب طبابت د نگانه او د دین او د شریعت د نگانه دا لازم شی نه دی، مګر برعکس مونږ باید د دې ښه تدابیر ونیسو. ستاسو لومړی سوال د چی شو وبخی
په دې اړه باندې چې حتمان یو ماشوم باید په ماشوم کې
ډیر ډیر سوال دی. نه بالکل د سن دا اگر چې په دې باید ټول پوه شو چې یو ماشوم دوباره پې نه راځي، یعنی دایم لپاره دا تخلاص دی الا هغه ماشوم چې په داسې یو مرض اخته وي چې د دې مقاومت وجود ټیټ کړي، لکه په سوی تغذیه شدیده سوی تغذیه تیره کړي او یا د ایډس په مرض اخته شي، نو دوی بېته بیا کېدلی شي چې شیرې ونیسي. غیر له هغې نه چا چې شیرې تیر کړه بیا نه نیول کېږي، مګر دا بالقطعا صحیح نه ده چې په شیرې دې اخته چې څو تر په شیرې اخته نه شي نه لویږي. دا درسته نه ده، شیر د ډیر خطر لري او موږ د دې لپاره ډیره ساده طریقه لرو. تاسو په دې وپوهیږئ، په دې به بیا بیا هم خبرې وکړو. د شیر واکسین چې تقریبا اتیا کاله یا شاوخوا کېږي چې راوتي دي او ډیر کامیاب دي، او خصوصا په افغانستان کې زه تاسو ته ویلی شم چې ډیر موافق دي. دوه دوز لري چې په نهه میاشتنۍ کې او بلې په اتلس میاشتنۍ کې تطبیقیږي، او دا ماشومان د دغه مرض نه ساتي. نو ضرور نه ده چې موږ یې په مرض اخته کړو چې هغه بیا آینده کې مریض نه شي.
ډاکټر صاحب، موږ دلته زیاتره د ماشومانو په اړه باندې خبرې وکړې، هغه چې عمرونه لوړ دي مشران هم په شری باندې اخته کی کنه یوازې د مرض باندې ماشومان اخته کی؟
نو په داسې ټولنو کې لکه افغانستان کې چې ډېر محدودی وي، اول پکې واکسین نه دی شوی، دویم پکې د سرافت آمد ډیر نه چې دغه کلی ته یا د دوی شاوخوا ته د شیری مرض راغلی وي، نو هغه کې د چارو وخت د شیری میکروب یا ویروس دوی ته راغی دا په مرض اخته شي. موږ په افغانستان کې لیدلی دي چې تر اوولسو کلنو اتلسو کلنو پورې کسان اته چې د پوهنتون محصلین وو شیر نیول دي، ځکه هغوی قبلا د شیرې د ویروس سره هم تماس کې نه وو، واکسین یې هم نه و کړي، نو کله چې بیا تماس کې شو بیا یې نیسي. خو معمولا دا مرض تر پنځه کلن نه دی، ځکه موږ تاسو پوهیږو چې پنځه کلن نه وروسته ماشوم ټولنې ته داخلیږي او مکتب ته هم ځي، مسجد ته هم ځي، نورو ماشومانو سره تماس کې. نو که واکسین نه وي شوی کېدای شي شیرې ونځه، لکه تاسو چې مقدمه کې ویلې چې شیرې متاسفانه په افغانستان کې ډېر زیات دی. زه یو ټکی تاسو ویم چې زه د واکسین د پروګرامونو چې د درې نوي کال نه چې ما په شروع کړی یا د دوه اویوم کال د دیارلسو دوه اویوم کال نه دونه موافق پروګرام دی چې شیرې یو وخت کې نهکه درته ویم د تېر دور د طالبانو کې د شیرې تعداد په ټول افغانستان کې 3000 نه وو، او اوس په یو کلی کې 2000 او یو نیم زره، او په یو ولایت کې تنه کېږي. علت یې دا چې واکسین خراب شوی دی، واکسین خلکو ته نه رسیدلی.
ډاکټر صاحب تاسو ته بیا هم بیرته راو ګرځو او ریدونکو تاسو کولای شئ چې اړیکې را سره ونیسئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم 00 14 15 او 00 14 15 او 00 14 15 دا زموږ د سټډیو شمیرې دي. کولای شئ د شمیرو ته زنګ ووهئ که چیرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي لنډ زنګ ووهئ. له دې ځایه زموږ همکاران بیرته له تاسو سره تماس نیسي. اوس را سره اوریدونکو شته ستړي مشئ پروګرام ته بخیر راغلی. نوم مو راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې. فکر کوم چې اړیکه پرې شوه. زموږ همکاران به هڅه وکړي چې دوی بیرته راوخلي. موږ سره د خبرونې بل ډاکټر هم وصل شوی دی، ډاکټر نعمت الله ابراهیمی. ابراهیمی صاحب تاسو هم پروګرام ته ستړي مشي بخیر راغلي. ابراهیمی صاحب مخکې ډاکټر صاحب رفیقي په دې اشاره واچول او روخانه کړ د موضوع چې د شری لپاره واکسین ضروري دی. په افغانستان کې اوس مهال تاسو چلته یاستې د ماشومانو لپاره او په کوم سیمه کې چې تاسو خپل د وخانه لري شفاخانې ته ځي تداوی کوي، څومره کسان درته راځي چې دا غوي میندو ماشومانو ته واکسین نیو کړي یا بل داسې ستونزې رامنځته شوي چې غوي نیو توانې دلی دغه واکسین خپل ماشومان ته واخلي، او څومره لاسرسي واکسینو ته ستونزه مند؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ته د پروګرام مورمل مانو ته هم خپلوار سره سلام. د ټولو مریضانو د روغتیا په هیله تاسو چې څنګه په نو کړه چې واکسینو د موضوع په حق له نن سبا چې دغه د واکسینونو پروګرام ان سچې تر کومه حدا پر روزانه ژوند کې چې په شفخانه کې کار کوي یا په کلینیکونو کې لاسرسي ورته ډېر هر روغتیایی مرکز او شفاخانه کې د واکسینو یا خپل واکسیناتور یو جدا بخش او څنګه لري چې په هغه کې نه یوازې د شری واکسین نه بلکې ټول دی، حتی د هپاتایټس بی ساده اصطلاح چې وته تور جوړه وي نو یا موندمه واکسینونه چې تر 15 کلنۍ یا د نه پورته عمر لپاره کېږي ټول اویلیبل دي او موجود دي. شته خو متاسفانه دلته اکثره خلک چې عامه پوهاوی یو څه کم ده د واکسینو په اړه، او ورسره یو میندې چې د واکسینو د اهمیت او په هغه دغه باندې نه دي پوه شوي څومره دوی د ناروغۍ په مخنیوی کې یعنی هغه رول لري. یعنی په ساده اصطلاح کې چې عامه پوهاوی د واکسینو په اړه متاسفانه کم خلک سره،
یعنی په ټوله کې په شفاخانو کې کلینیکونو کې واکسینو نشته خو خلک دلچسپی نه لري چې راشي. دا مو په هوی سربېره بلم داسې څه علت شته چې میندې پلرونه زړه نه خکې ماشومان ته واکسینو کې؟
نو اکثره دا سیدی دا موضوع تر یو حد ته پورې مربوط کیږي. د مثال په توګه یو ماشوم دی واکسینو هغه کم ټایم ټیبل یا موقعات هغه پوره وي، خو چون یو ماشوم یا وادي زکام یا ریزش په ساده ناروغي ولري دوی داسې یو عقیده موجوده ده که چېرته دغه ماشوم ته واسه واکسین تطبیق شي دا نور نقصانونه نور مشکلات جوړوي نور جانبي عوارض رامنځته تر مالې دوی دغه یو وادي زکام ریزش په وخت کې هم ماشوم ته واکسین نه تطبیقوي. دا پروسه هم داسې ده د واکسینو جدول یا د خراب شي فاملي ترتیب باندې ورو ورو بل اخر داسې او حتی ورسیږي چې هغه کوم واکسین چې په کوم عمر کې کوم لپاره پکار یې هغه وخت تیر شي، کله چې وخت شو هغه نور سبا د واکسینو کول چې هغه مربوطه ناروغي چې لپاره تطبیق کیږي هغه ماشوم ونیسي نو بیا که واکسین مو کوم خاص فائدہ او ګټه بیا نه لري.
ابراهیمی صاحب دغه ستونزه بیا د ډاکټرانو له خوا ده که د ماینده پلارونو له خوا ده، ځکه کله کله داسې کیږي چې هغه ماشوم ناروغ وي او خو د واکسین وخت کله چې ډاکټر ته ویسي هغه ورته واکسین نه تطبیقي، یعنی دا ستونزه د ډاکټرانو له خوا ده؟
نه، د ډاکټرانو له خوا نه ده. ډاکټر مون خو بار بار زه خو چون خل دغه بخش د اطفالو کې زه تخصص کار کوم نو بار بار دغه بدون دي چې هغه ما سره یو څوک مشوره وکړي چې روزانه خپل رو هم هغه کم دا توصیه کو که چېرته یو ناروغ تبه ولري یا زکام ریزش ولري سینه بغل ولري حالتونو کې چې دی واکسین هیڅ کم ستونزه نه جوړوي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب ابراهیمی، تاسو ته بیرته راګرځم. دا ډاکټر صاحب غږی اوس قطو وصل شو په داخره کې زبې خبره تاسو ته بیا ځلې تکرار کوم. ډاکټر صاحب خبره دا و چې کچيري ماشوم ناروغ وي، ریزشولري، زکاملري، تبولري، په دې حالت کې کولای شي تاسو ورته که د واکسین وخت پوره وي واکسین وکړي. په دې اړه به نور هم له ډاکټر صاحبانو وپوښتو. اوریدونکي هم را سره دي، دوی به هم را واخلونه مراته واخلي. لکم زما لري کني ولي مهرباني
خو تاسو ډاکټرانو صاحبانو ته نبي ولا زابلای دا واخله غزنی خبرې کوم.
غزنی نه ستړی مشه زابلای صاحب، مهرباني څه پوښتنه کولري؟
ډیره مننه کوم ډاکټرانو صاحبانو، سره مې پوښتنې دوه درې دي. البته دا چې تاسو په واکسین خبره کوله دا پوښتنه دا اوس راته پیدا شوه. ډاکټر صاحب محترمه، که چیرې داسې ویل کېږي، یعنی څنګه که هغه د واکسین دورې بشپړې شي، کومې دورې چې ورته ټاکل شوي دي، بیا هیڅ هغه ماشوم په شیرې نشي اخته کېدلی چې پیستدي راچټېږي. دوهم، که چیرې یو یعنی په عامه اصطلاح په کلو بندو کې ویل کېږي، وایي کله چې یو ماشوم په شیرې اخته یي، هغه باید پر بدن ګرمکې یا دانې ولري، تر څنګ یې تبه یي. آیا نور عوامل هم شته له دغو ماسې واسې هغه پکښې هغه په شیرې اخته ده؟ او بل، که یو څوک په شیرې یو ماشوم مبتلا یي، څه باید وخوري نه باید وخوري؟ مننه.
کور ودان ژوندۍ اوسه زبلې صاحب چاړي کې د نیولې وا لغزنی نه استاد دې دریو پښتن ته با ډاکټر صاحبانو کسم یو برخه ځواب کړي. د خو بیا به هم تاسو ته ځواب درې کې بل اوریدونکو امر سره د نومو راته واخلي. مهرباني نومو واخلي. لکم زما دې کني مالي
ډاکټر صاحب سلامونه وای، محمد نایب اختیار مال شندن
شندن نستړی مشي. مهرباني که څه پښتنه لري له ډاکټر صاحبانو.
بس خورکی دا می ویله چې دا تاسو را دوم د مشت سیمه کې د شپې د خوا کار نه کوي، پرلند سپو د ورځې د خوا ورېدل کېږي، د شپې د خوا کار نه کوي. نو پښتنه می دا و د ډاکټر صاحب ته خني چې په کم موسم کې دا سرخه کان ډیر معنی خلک واخته کېدلای شي. دا به پښتنه
مننه کور ودان حتمن ساسي پښتنه بل ډاکټر صاحب نه و پښتو کور مودان اوریدونکو چې اړیکی مونږ ولې وی ډاکټر صاحب رفیقی کته سره تر شما پایل بدم دی موسم نه وکړو چې په کوم موسم کې ډیر کوچنیان په دغه شری ناروغي باندې اخته کیږي.
هم د شیر د پاره د سرلی لومړنۍ ورځ یا د ژمي اخرنۍ ورځ ډیر دي. خو اوس دا ویروس دغه کتابي دغه ډیر نه تعقیبوي، ځکه شیرج په محیط کې وي اته په اوړي کې. دا اوس خو هوا په افغانستان کې ډیره ښه ده. مخکې تاسو مو ویلې او د ایم ایس اف د راپور د روی واقعه شته، ځکه چې کله دا نور عوامل منځته راشي، شیر ویروس زموږ په محیط کې شته. ماشومان تراکم ولري، لکه اوس د دې سیلابونو د وجې یا د نورو طبیعي پیښو له وجې دا داخلي مهاجرتونه شروع کېږي. دوی په کمپونو کې اوسیږي خلک، یا یو کور ته د اوږدې مودې لپاره بل کور راځي او دوی سره اوسیږي. نو دغه خطسه د موسم تقریبا بدل کړی دی. خو معمولا د پسرلي په شروع کې وي دا ډېر وي، یا د ژمي په جریان کې چې هوا سړه وي، ځکه زیاتر په ژمي یا د پسرلي په اخرو کې چې هوا سړه وي، د وجود مقاومت هم ټیټ وي، نو دا ویروس ډېر حمله کوي.
او زموږ د دې بل ورور پوښتنه چې له غزنی نه زنګ وهلی او د زابلي صاحب پوښتنې دا وایي چې د واکسین په اړه باندې کله چې وخت پوره شي او پای ته ورسیږي، ماشوم په هغه وخت کې واکسین نشي، په دې سره معافیت په بدن کې د دغه ویروس په وړاندې له منځه ځي، او بلکې څه حل لار ورته شي لکه ماشوم واکسین نشو وخت هم تیر شو، د دې امکانات بیا ډیر دي چې دغه مرض ور باندې حمله وکړي. کم دا شرې په نظر کې ونیسو
کلک د دې په اخلاص لګمخ کې ولاړ شم. کوم مور چې سالم مور وي یا شیرې تیر کړي یا واکسین شوی ماشوم یې تقریبا تر 9 میاشتو پورې دا په شیرې نه اخته کیږي، ځکه دا د وجود مقاومت چې دی د معافیت یا انټي باډي د مور نه د کوچني ته راځي، یعنی نی نیسي. هغه وخت کې نیسي چې په کورنۍ کې یا په محیط کې ډیر زیات ماشومان اخته وي او د دې ماشوم سره له میکروبونه ډیر زیات په تماس کې شي، نو کېدای شي چې وینې سي خو دغه هم ډیر ضعیف او کم وي. اوس به راشو واکسین ته. دا وجه ده چې موږ ویو چې واکسین دې د نهو میاشتو وروسته وشي، ځکه وجود کې مدافعوي سیستم کې دلته دغه شته، دفاع شته د ویروس په مقابل کې، او د نهه میاشتنۍ نه وروسته که موږ واکسین ورکړو د دې طبیعي انټیباډي کمیږي او نوې انټیباډي خاخلی. په ځینو واقعاتو کې لکه یونیسف چې تقاضا کوي چې د شپږو میاشتنو واکسین شي، دا په هغه وخت کې موږ د شپږو میاشتنو کوو چې کلي کې یا مندېخه کې شیری ډېر راغلی یا خلک د کمپونو په شکل اوسیږي، دغه واقعات کې د شپږو میاشتنو شروع کوو. نو بیرته به راشو چې کله چې ماشوم د نهو میاشتو شو او واکسین شو، د دې وجود کې انټي باډي جوړیږي. موږ په اتلس میاشت کې دا بیا واکسین کوو چې دا دوباره وجود را بیدار شي او د انټي باډي جوړه کړي. کوم ماشومان چې شپږو میاشتو نه یا د دې نه مخکې واکسین شوي وي، دوی باید تکرار بیا واکسین شي دغه د نهو میاشتنۍ او د اتلس میاشتنۍ چې دغه انټي باډي پوره تامین شي. کله چې ماشوم واکسین شو او خصوصا دا دوه دورې پوره کړي، د دې په وجود کې انټي باډي کافي اندازه جوړیږي، دا په مرض نه اخته کیږي. ډیر استثنایی یا ډیر کم ماشومان اخته کیدای شي، چې بیا هم زه وایم چې هغه صورت کې اخته کیږي چې شاوخوا یې مرض ډیر زیات وي، مګر دا مرض دونه زیات د تشویش وړ نه وي او ډیر خفیف وي. د ورور که سوال دی چې موږ څنګه وکړو چې منطقه کې شیری ورکو، موږ که چېرته په یو کلي کې سل ماشومان وي او دا سل واړه واکسین شي، نو زه مطمئن یم چې په دغه کلي کې به شیری نه راځي. مګر که چېرته په سلو کې لس او پنځه واکسین شي او دا نور بیا په شیری اخته شي، نو په خپله شیری پیرا راتلونکی دی. نورو سوالونو ته زه دوام ورکوم او جواب ته وکنه تاسو.
مهرباني تاسو که څه وړاندې په دې خبرې وکړي چې علیم د دې مرض څه دی، هغه څلور دورې تاسو په تفصیل تشریح کړئ، خو زبلی صاحب ته کې یو ځل بیا وایي مفصل.
دغه بیا هم ښه سوال دی، ځکه زیاتره اگر چې زه تاسو ته ویم چې دا شیر داسې یو مرض دی چې میندو تشخیص کړی ډاکټر ته راځي، ډیر آسان، ځکه ډیر معمول دی او ډیر شته. ځینې ملکونو کې اوس که په امریکا کې یو شیر راشي، شاید د اطفالو ډاکټر پیس پوین، ځکه دوی نه دي لیدلي. نو ما مخکې ویل چې دا بخار راځي د غوږونو او د څټ نه او ولته او بالاخره تنې ته او خېټې ته او لاندې ورنونو ته او بیا ورکیږي هم په همدې طریقه دا بخار پرې راځي. مګر دا بخار حتمي دی چې ډېر په ټولو ماشومانو داسې په یوه اندازه راشي، ځکه ما مخکې ویل هغه چا چې مقاومت یې ښه دی، صحت یې ښه دی، یا واکسین شوي دي یا یې مور واکسین شوي وي، دې ته دا ضرور نه چې دانې پار زیرې شي او ډېرې وي، هغې ته کم کمې بخار پیدا کیږي. او بیا کله چې ښه کیږي دا یو شی چې مانه مخکې شو، کله چې بخار بېرته ځي آخر کې بیا داسې لږ پوستکي موستکي کوي، خصوصا هغه ماشومانو کې چې مور یې نه مینځي. دا یو بد دغه چې دی چې اشاره ورته وکړو، عادت چې دی کله چې څوک په شیری اخته شو بیا مخ نه مینځي، ځان ورته نه مینځي، او دا ډېر خطرناک دی. بیا په دې وایو چې کله چې مخکې دی چې مرض اخته شي، لاسونه او مخې باید په صابون وینځل شي. د هر ماشوم، البته د روغ ماشوم، خصوصا کوم کور کې چې مریضي ډېره وي، دا ډېر ضروري ده چې په ورځ کې درې وارې حد اقل مخ او لاس د دې په صابون وینځو. ورځ کې یو وار ورته غسل ورکړو، پاک چې د دې په وجود کې میکروبونه نه وي چې کله مرض پرې راشي چې دا نور امراض. ځکه موږ مخکې ویلې چې د شیری خپله دونه خطرناک نه دی، مګر شیری خطرناک په هغه وخت کې دی چې د نور اختلاطات پیدا کړي. مثلا سترګې کې چرګ پیدا شي، میکروب پیدا شي. غوږ کې ډېر خطرناک دی چې داخلي غوږ میکروب پیدا کیږي، چې هغه بیا میکروبونه زموږ په وجود کې شته. وجود چې د شیر نه راټیټ شو، مقاومت یې ټیټ شو، هغه میکروبونه راژوندي کیږي. په شوش کې سینه بغل پیدا کړي، په زړه کې اتا تکلیف پیدا کړي، همداسې په کولمو کې د اسهال او پیچش پیدا کیږي. نو په دې وجه ده چې موږ باید ماشومان پاک وساتو. او د دې ورور سوال کوم داسې د خوراک پاک لویل ما مخکمو ویل که ښه خوراک ورکړ شي مایاتې پوره شي دا د خطر نه ساتي. زه دې تاکید کوم چې په هر وخت کې چې ماشومانو ته په نورمال وخت کې مو ډېر ضرور دي، خو خصوصا که تبه ولري یا کوم مریضي باندې اخته یې، مایات اوبه چې هر شی چې وي که مور په ښه وخت وي د مور ته ضرور ورکړه شي، یا ته د مور ډېر شیدې او شوروا او مستې شلومبې وخوري چې شیدې لا زیات شي چې ماشوم اوبه تکمیل کړي. او که لوی ماشوم وي نو په کور کې هم دا کوم خواړه چې دي، شوروا ده که شیدې دي مستې دي، البته هر شی چې ورکوو پاک باید وي. او خوراک کوم ماشوم ته چې کوم خوراک مو ورکړی دی هغه ورته ورکړو، بس په خپله د دې ټول خطراتو مخنیوی مون کولی شو.
ډېره زیاته مننه کورودان ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راګرځم اوریدونکي راسره دوی برا واخلو، بیا به ډاکټر صاحب ابراهیمي ته ورشو. نو مور ته واخلې له کوم ځای ماړي کې نیولې ده؟ مهرباني ستاسو اړیکه واصل ده.
السلام علیکم پریدی خورکی، سلام علیکم خالد دادا درې ټول محترم اردن توازه از نه غتلم به هلمند ولایت خورجان.
اتل صاحب هلمند نستړی مشي په خیر راغلی. په هلمند کې خو کمی ورستی چړل شوې دي، هلته ډیر ماشومان په شریخته کې ساسي پښتنه مشخصا ډاکټر صاحبان نڅد
مننه خدا تعالی قدر وکړ دوار ډاکټر صاحبان تم سلامونه وایم خورجان په هلمند ولایت کې ورا د شری واکسینا دغه شری خورجان ډیر مثال خبرې ذات د ماشومان اکثر خصيبي د شمالي بری د خورجان خو خبره ده چې بلته دا واکسینان هم مثال خورجان راځي د اکثر ماشومان د واکسینان کړی، خو هغه ورسته مثال خبرې د ماشومان څخه چې ولې د واکسین ورسته یعنی د واکسین دورې پراخوي خورجان ولاځ دې ته تکرار کوي نو چې دا د شری ډاکټر صاحبان سره ما پوښتنه ده د خورجان چې ایا دا واکسین مثال د خبرې د شي چې دا شری بته د کښنه ولې تاثیرات کم مثال تاثیرات باندې کې کدا سي پرمخ نه نيسي. او بل د شي خورجان یو شری دی یو د تمر په عام اصطلاح کسواک وتوای دا اکثر انسانان د غوته وتوای خورجان د ماشمان پر ګل باندې یو رقم ګرمه کرا پوهه کیږي خورجان دغه مثال د غوس ډیر زیات سی دا کسواک مړ وتوای نه پوهرن چې په تبابي د غلیاس د ډاکټران صاحبان سره وتوای مړ د کسواک وتوای خورجان دغه ماریان هم د زیات سی په یمن ولایت کې
د ګرمه په وجه باندې بدن سور سور کیږي همدا یادوي
و خورجان دغه ګرمه کې مخ ډیر را پوهه کیږي. ان شاء الله ډاکټر صاحبان به خورجان د پوستکی یعنی د جل په دغه باندې زه یو مشخصه پوښتنه ځینې کوم خورجان کده پوستکی ډاکټرانی
دوی د ماشومان متخصصان دي خو تاسو پوښتنه وکړي که چیرې دوی غوښتل ځواب بدرکي
مننه خدای دې قدر وکړي. په دې خورکی زما د بدن ماشومان دي د جل د پوستکی په مرزي تقریبا د سیاحته کانه کې چې دا مشري لور مده انو دا هفته کانه کې بل په پسې زمې د خورجان د شپږو کالو دی دا پوستکی په مرزي اخته دي پر دې پوستکی باندې خورجان یو رقم د وبول د کی تڼاک را پوت کیږي انداز هم د وینو د کی تڼاک را پوت کیږي بیا هغه تڼاته چې و چې خورجان هغه د چری ډیر غټ تپسي ابل دا چې در جل لانی خورجان در پوستکی لانی میده میده د خشخاش وزن دانی مقداري بس کوشنه کی ګرمه کی را پوت سوي دي. او د ماشومان خورجان چې کله بازی کوي مثال ساتيري کوي چې ما دې خو ضربه وخري پر دامز کی باندې یا څوک نیو مشه کی خورجان د پوستکی اندازه چې باندې فروت به د پوستکی زنی واوري نو ما د ډاکټر صاحبانو صدا پوښتنه چې مثال ما دلته په هلمند ولایت کې به اندازې زیاتې دوايي پکړې د خو بدبخن تاسو وامه چې کوم نتیجه نه ده ورکړي چې دا څه دا ډاکټر صاحبانو ماته د تداوی لار وځي
اتل څه په بخنه سره کله چې ماشومان ډاکټر ته وړي درته څه وایي چې دوی ته څه ورکا څه ور باندې وخوره دوا درکې نه درکې
خدان دلته په ولایت کې ما به اندازې زیاتې دوايي باندې کړې دي. یو ډاکټر ما ته دا نه دی ویلي نه دا مرزي نه تشخیص کړي چې دا مرزي د څه واجه څخه ده علاج لري نه لري داغه څه دوايي راکې خورجان یو ډاکټر ته چې ورسمه دوايي راکې هغه ماشومان هغه دوايي وخوري نو څه وسره شبیا بل ډاکټر ته ورسمه هغه بل نقصان دي دروسه دا چې دغه ما ته نه د ډاکټر خورجان دا تداوي لري ما ته ډاکټر نه دغه شوول چې دا مرزي یا مثال علاج لري چې نه لري نو ډاکټر صاحبانو سمې دا پوښتنه ده چې دا ماشومان دا مشري لور خو زاد دا تو کال د خورجان یعنی چې ما دې معمولی ضربه وخوري دا پوستکی که سره لکه دغه شی باندې واري دا چې خوري نه خوړو بس خورجان
مننه کورودان اتل صاحب حتمن ساسي پوښتنه به ډاکټر صاحبانو مخې ته کې دوه بل اوریدونکو هم را سره د دوی بم را واخلو. نو مور ته واخلې لکم زماري کني والی
السلام علیکم از تو خیم در اول ولایت شاجول و لسوالی است
استاد سره پاری کیم میرا بانی
تاسې او ملمنو او ټول یو دن کو ته نیکی هله او احترامات وړاندې کوم. مننه.
مننه له تاسې. ته خو څه پوښتنه دی اورو؟
مننه. سره خورشته مې داسې ناروغه ده چې دا کله کله مهلکه او خطرناک هم تمامېږي، نو زه په خپل په ډېر کوچنی باندې سری تکه کړی یم، خو الحمدلله روغ دینې خلاص شومه، دینې پوخ شومه او شنې غالۍ نه یم تکه کړی، لکه اوس خو اوس هم نه یم پوخ تر اوسه پورې، نو انشاءالله تاثیر یې نه ده راباندې کړی. نور داسې دغه د کویو مرضونه هم وو پخوا به مفت په دېچ کې، زما په دېچ کې اوس هم یو پرهار شته، یو ستن به راولګوله پخوا زما به ایمازې پیت کېږي، دا دغه کې اوس هم پرهار شته، ستن به راولګوله. نو نه یې خبره چې دا د واکسین دپاره وه، دا مرض د څه دپاره وه، خو هلته موږ داسې نه پوهېدو. او له محترم ډاکتر صاحب څخه مې دا پوښتنه داسې، مثلا دا مرضونه اکثر د وخت پر کوچنیانو باندې تاثیر کوي، په وړکتوب کې سړی تکې کوي، ولې پر لویانو باندې کار نه لري، یعنی نه پرنازلیږي دا مرض؟ او اکثر د وختو دا په ژمي کې په سړه هوا کې، نو کله چې په دې سری باندې یا په دې سرخکان باندې دا زموږ کوچنیان اخته شي، نو موږ دوی ګرم وساتو او کالی ور باندې اچوو، خو لکه وي او کیسه خلاص یې، نو دا پوښتنې دي زه د خمنم.
ډیره زیاته مننه کور ودان ته خیصه پی او بل اوریدونکو هم راخلو. بیا ابراهیم صاحب ته ورشنو مراته واخلې. لکم زما لیک نیواله مهرباني، نوم دی واخله. لکم زید اړیکه نیواله.
فریدی خور سلامونه می قبول کا، سلامونه تاسو تاسو میلمانو ته، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قری محمد ایوب پښتون ایم له جبل جان.
مننه مهرباني او بخیم ما په پایل کې غوونه پیژند. قری صاحب پښتنه مو اور
او دا خو چې سړی ارسونه سپینځلې کېږي، هغه هم تغیر خوري پروا نه کوي.
نه نه چې هغه سلام مو ډېر لنډ وزه کومونه پیژنده.
او خوري کې ډېر څه موضوع متکل یو، خو موږ د ستاسو ډاکټر ستاسو د رادیو څخه ډاکټر صاحبان سه او جان مننه او تشکر کو چې موږ د پډیر موضوعاتو کې غیر کې واقعا نه ده دا د دې مهرباني او شفقت د رسنیو او ډاکټر صاحبانو خبره ده چې یو دا د شری مرز دی، لکه اتل سب چویل یو په دا ګرمۍ کې پر دغه کوچنیانو باندې الا پر لویانو باندې دا میده میده تڼا کې ګرمۍ کې راپورته کیږي، بعض خلک چې آگاهي نه لري دام په شری کې حسابي. زه فکر کوم دا به شری نه وي. او بل خبره دا ده چې دغه شری په ځوانۍ کې هم سړی نشي، ما د کوچنوالي چې د شری نیو کې هم لیدلې دي، او بیا مې په ځوانۍ کې د ځوانانو د لویانو خلکو د شری نیول هم لیدلې دي. دا داینه دي چې تنها کوچنۍ نشي بلکې لویان هم نشي. نو زه د ډاکټر څخه مې یو دوه پوښتنې دي.
مهرباني.
اول خو به چې دا واکسینان براله، که د پولیو وکړه نور ولا نور، دلته یو نو سوی تبلیغات موږ د گاونډیان د خوا کېدل پر موږ به تاثیر کوي چې دا واکسینونه مکوې دا آرام دی او دا دای دي. الحمدلله وټول خلک د واکسین په موثر په موثریت باندې وپوي، د وټول خلک واکسین کوي، واکسین ته تسلیم دي. او د ډاکټر ساسمه دې پوښتنه دي، دغه د شری نیول کچيري په خوا چې به د شری سکونی وي، دا سپینسرو به عرق ورکوي، خوله به ورکول، پر لپټوي به د ډبرو عرق به ورکوي، یا به دا کورنۍ دواي ورکولې، یا به د تبرک د پاره سپلنی دو ډول سپلنی خطب زی پرېر دغه جلا خبره ده چې ځغ باندې ونه شي ودرون ځغ باندې ونه شي. دا د خلکو دغه دغه د شری په وخت کې دغه عرق ورکول یا پر لپټول دغه د شری په موثریت کې څومره تاثیر راوړي، یعنی په جوړېدو کې
زرا ډیر دی کې پیدا ډیر ده. دغه پښتنه مې نه کول ډاکټر صاحب، ډیره زیاته مننه. کور ودان قریصه پښتون و چې د زموږ دایمي اوریدونکو دی. ما سلام سمونه ورې د زکه مورته غونه پیژند چې تاسو خفه شوی نه یاستې. ابراهیم صاحب تاسو ته براشو زموږ اوریدونکو ځنی پښتني وکړي. اول به د دې قریصه پښتون نه پیلو کوچی کم څوک چې په شری اختوي هغه ګرم ساتل یا خوله ور باندې کول، ځکه چې عموماً تبه په دې وخت کې خلک نیسی او دا ډیر شوی دی چې هغه ته وایي چې تخواله وکي ور سره خکېږي. دا څومره تاثیر لري په خکېدو کې؟
زه خو به په دې اکله دومره وایم، یوازې د شری په ناروغۍ کې نه، بلکې ټول ناروغي چې تب جنوي بیا په ساده سلا ټول ناروغي چې تب د منځ راتللو سبب ګرځي. په دې کې مهم رول ده چې هر وخت چې یو ناروغ تب نیسي د تب کنټرول ډیر مهم ده، ځکه لوړه درجه تبه په ماشوم باندې راتلل نقصانات لري. خپل نور نقصانونه دماغي تخریبات دی، په زړه باندې د کار زیاتېدل او سره د اکسیجن ضرورت ډېرېدل، دا ټول حالت دی چې هر انسان باندې لوړه درجه تبه راځي، دا ټول مشکلات ورسره موجود وي. نو کله چې ناروغ د شری په وخت دون دي شری نه تبه په ناروغ باندې راځي، په دې حالت کې ناروغ باید نه پټ نه کړو، ځکه چې د وجود حرارت درجه او د حرارت د درجه نور لوړېدل نور مشکلات ځان سره زیږوي. په دغه وخت کې د ناروغ تبه باید
بله ډاکټر صاحب
په ساده اصطلاح علمده ټوټې علمده ټوکرونه په ماشوم باندې کوي تر څو موږ د دوی تبه کنټرول کړو، او په وخت کې تبه کمونکي درمل باید ورسره استعمال.
دغه ساسي خبره لږه قطع وصل شوه، یعنی په ټوله کې دغه ډول خوله کول چې دا پټو دا سم نه ده؟
نه دا سم نه ده، ځکه په زیاتې درې حتی داسې حالت راشي چې وجود هغه بیا نور نشي تحمل کولی. نو نه تحمل په وخت کې بیا اصلاحي خلطول پیږي، یا په ماشوم باندې د دماغي تخریبات له وجې نه، یا په دماغ چې دا کم لوړه درجه تبه تاثیر کوي په ماشوم باندې جټا یا په حمله یا په ساده اصطلاح د لاسونو د پښو کګېدل یا اختلاج راځي. نو په ټول هغه ناروغي چې تبه را په هغه کې د تبه د کنټرول ټول په خاطر باندې ناروغ یو نه یوازې دا چې موږ باید بلکه لامده ټوکرونه او د طبي کمول کې درمل باید استعمال
د دغه ټوکرونو سربیره کچرته ماشوم وی کلوي وي د طبي کمول او کنټرول لپاره کدوی حمام وکړي یخ وب پزانوا چوي د حل لار ده؟
بل دا ټول هغه حالات چې د وجود حرارت درجه راکته کوي، دا د لامده ټوکرونو استعمال وي یا د لاسونو په خو په لاسو په خو باندې یا په مخ باندې په سر باندې د اوبو شول وي، دا ټول هغه حالات دي چې د وجود حرارت درجه راکموي.
مننه تاسو به سره ګرځم. ډاکټر صاحب رفیقی که تاسو دا تل صاحب پوښتنه ځواب کړی، دوی ویلي وو که چیرته کوم کسانو ته چې واکسین وشي او دغه وخت ور باندې تیر شي، لکه اوس اتلس میاشتنی یا نه میاشتنی ماشوم ته واکسین وشي خو دا چې لږ غټ شي بیا د شیری یا بل ډول کوم واکسین چې ورته شي ویدې امکان شته چې دغه ناروغي باندې اخته شي، یا کنه بدن کې دغه مرض پر ضد باندې معافیت پیدا شو؟
مخکویل که سم سره زپوی شویم، هر څوک چې واکسین شو دا د مرض نخلاص دی، په هغه وخت بیا اخته کیږي چې د مقاومت ضعیف شي او یا په محیط کې میکروب ډیر زیات شي، غیر لاغې نه اخته کیږي که چېرته موږ واکسین کړو. که چېرته واکسین شوی نه یې، دا اتلسو میاشتو نه تیر شوی، اگر چې د افغانستان پروګرام نه واکسینې په نورو ملکونو کې لکه اوس په امریکا کې حتی لویانو ته هم واکسین ورکوي چې چاته قبلي سابقې د واکسین نه وي کړې. نو هدف دا دی چې ماشوم چې واکسین شوی وي بیا ضرورت نشته، او که نه وي واکسین شوی احتمال د دې شته چې بیا یې ونیسي.
او ډاکټر صاحب دا تل صاحب پوښتنه دا هم وه چې د شیر نه علاوه چې سرې سرې ګرمکۍ په بدن راخیږي، د اوړي په موسم کې د ګرمۍ په وجه باندې ځینې خلک هغه سرې سرې ګرمکۍ ور باندې راخیږي بیا ډیر خارښ کوي، ځینې خلک وایي غلطیږي چې دا اوس شیر دی که نه دی، په دې برخه کې څه توصیه لري ورته؟
دا تل څه برخ سوال وکړو، ماته په ذهن کې راکړه چې زه د دې نور امراض نمونه هم واخلم چې هغه شیر ته ورته دي. اول شته ګرمیدانی یا ګرمکی چې د انګلیسي کې ورته هیټ راشوې چې دا په ګرم منځ کو کې لکه په افغانستان کې ډېر دی، یو د کابل نه بغیر او بامیان نه نور شاید په ټولو مناطق کې وي چې دا د حرارت په ذریعه پیدا کیږي، او رشته کله خارخ هم کوي، او خارخ هغه وخت کوي چې ماشوم پوستکی ښه مینځل شوی نه پاک نه، هغه لږ فرق لري، هغه سرواله ډیر نه لري او که د فشار پټولو په هغې نه سپینېږي، د شیرې داسې نه دي. د کوڅې کې چې وروسته ویل کوڅوک څوک ورته وایي څوک په تکه کوڅې کې، د هغه هم بخار لري، خو هغه بخار فرق لري. په یو ځای کې چرک کړی، په بل ځای کې پوستکی تتلی او دانې هم نسبتاً غټې وي. بل کله چې ځینې ماشومان دوا خوري د هغې سره هم بخار پیدا کوي، هغه هغه دوا چې قطع شو ورسره ورکیږي، خو ته به ورسره نه یې ریزش، ورسره نه یې ټوخی، نه یې په شاوخوا کې شیری، نه یې نو پېژندل کیږي. او مور پوهېږي چې دې ته مې دا دوا چې ورکړه دا پوستکی پیدا کړو. ځینې وایي چې ډاکټر ته راوړي وایي چې شیری پیدا کړی، حال دا چې د دوا سره حساسیت وي. بل یو بل مریضي د مخملک یا سکارلیټ فرت وایي، هغه هم داسې کیږي بخمل غوندې، بخمل ټوټه لکه په وجود چې سور بخمل غوړولی، چې هغه هم تبه لري البته، خو دا نور علایم لکه د سترګو بایدنه او پوز بایدنه او ټوخی او دا ورسره نه وي. او هغه هم په کور کلي کې نور د مخملک یا سکارلیټ فر پیدا شوی. نو دا ډېره ښه خبره ده چې په اوړي کې تبن ګرمه کې په اوړي کې وایي چې ټوخی صاحب وویل، او موږ باید دې ته متوجه شو. قاري صاحب هم وویل چې دا خبره باید خلک غلط نه کړي چې شیری فکر وکړي. او مخکې چې تاسو خبره وکړه د ګرم ساتل، دا د ډاکټر صاحب ډېر فوق العاده جواب ورکړه. که ماشوم ساړه کېږي موږ یې تود وساتو، مګر چې تبه لري او شیری په خاطر او موږ یې ګرم ساتو، نو د ماشوم دماغ او ګردو ته او نور وجود ته ډېر تاوان لري. نو زه بیا هم ګستاخي کوم، د ډاکټر صاحب خبره تکراروم چې دا ډېر اشد ضروري دی چې موږ باید ډېر کوټه ګرمه نه کړو او د کوټې هوا ته تاریکي روشنی نه پرېږدي. حال دا چې د شیری میکروب چې دی په آزاده هوا کې ډېر زر د منځه ځي او کلمر ورسره ډېر زر له منځه ځي.
ډاکټر صاحب دا تل سی بیو بله پوښتنه، بلې زما غږلري انده تل سی بله پوښتنه د ماشومانو په اړه باندې وا، چې یو یا تکلن وبل شپک کلن وو، ویل چې دوی په بدن باندې یو ډول او بلنی دانې دي چې کله پکې وینه وي کله پکې اوبه وي، او پوستکی چې هر څه سره تماس کوي ډېر زر بدن نه لرې کیږي. په دې اړه باندې څه توصیه ورته کولای شي؟ دا څه ډول ناروغي ده؟ هغه ویل چې هر څومره ډاکټران ته تللی مراجعه کړي ماشومان نه دي ښه شوي.
زه یو څه تاسو ته ویم، او دا ورور ته کاري صاحب کاتل صاحب کاتل صاحب، دا د جلدی او د پوستکي ناروغۍ داسې دي چې خپله ونه ویني مشکله ده. او بیا که چاپې لږه دوام والي، لکه مونږ دا طبابت کې بخوا ورته ویل چې کاګل شوي که نه ځینې کریمونه یې په والي، بیا هم مشکله ده. خو معمولا په اطفالو کې مشخصې ناروغۍ دي چې د پوستکي داسې دانې پیدا کوي چې اول داسې پلی غونې کېږي او بیا چوي، چې هغه لکه دا یوې دا چیچک اوي چیچک چې مونږ ته وي، او دغه د چکن پاکس ورته وي. او ځینې حساسیتونه دي، ځینې ناروغۍ شته چې که د ماشوم وجود کې مقاومت ټیټ وي او ځینې میکروبونو سره مواجه کېږي. نو زما فکر به دای چې دا هلته کوم جلدی ډاکټر سره مشوره وکړي او بیا هغوی لازم هدایت ورکړي. نو ډاکټر صاحب ابراهیم چون ځوان ډاکټر دی او اوس هم پریکټس کوي، نو که هغه پکې څه ویل غواړي
مننه کور ودان نور بشي. ابراهیمي صاحب مننه. ابراهیمي صاحب که تاسو په دې برخه کې اتل صاحب ته څه لارښوونې لري مهرباني وکړئ. مخکې چې متخصص
ډاکټر صاحب ته مشوره و تاو کنه، ما په نظر باندې دیشي او په لاده خه مشوره و، او نظر د ټوله ناروغي چې کله دی او ناروغ په واز منتوي، خو کله چې د نږدې نه وکتل شي عملاً باغ کې تفاوت موجود وي. نو ما مشوره د متخصص د اید سره هم دغه ده که دا ناروغ شي ته د نږدې نه یا د پوستکي د متخصص سره مشوره وکړي، انشاءالله چې تداوی به نتیجه
ورکړي. ابراهیمی صاحب توخی صاحب یو پوښتنه درلوده، ویلي چې په دغې شری باندې لویانه مخته کېږي، په کوم شرایطو کې، په څه ډول وضعیت کې د ماشومانو سربېره لویان په دغې شری اخته کېږي؟ پختنه می داو چی از ما گوریدون که پختنه کری و چی لویان هم پا داغی مرز اختکیگی پا شری نراغی بند اختکیگی یعنی کله چې لوی کس په دغه مرض باندې اخته کیږي او مشر کس په دې مرض باندې اخته کیږي دغه په بدن کې داسې څه کم بودی وي چې هغه ور باندې اخته کیږي او کله چې اخته شي هغه څه حل لار کولای شي لکه ماشومان غونډه غینم باید ساتنه وشي کنه بل څه حل لار مرته شته
نه بالکل تقریبا دغه څه ده امنګه چې اصلا وایو دغه د شری د ناروغي مستفیدل اصلا د یو وایرسي ناروغي ده او وقایع خو که چیرته داسې لویان چې هغوی واکسین هغوی ته نوي تطبیق شوي یا که تطبیق شوي وي په هغه دوز چې په کار ده په هغه اندازه نه وي یا واکسین په هغه شرایطو کې چې لازم نه وي ساتل شوي او شي ورته طبعا دا مؤثر نه دي نو کله چې واکسین مؤثر نه وي نو داسې یو لوی تاسو چې هغه ته یا واکسین تطبیق شوي نه وي یا په کوچنیوالي کې تېره کړي نه وي یا دوزونه چې د واکسین لازم دی هغه ته نوي تطبیق شوي نو طبعا لویان هم په دې ناروغۍ اخته کېږي خو په لویانو کې چې دا ډېر خطر کېږي دغه ناروغۍ دا اکثره بیا په حامله میندو کې ډېر خطرناک واقع کېږي ځکه په هغوی یوې خوا د حاملګۍ ستونزې او مشکلات موجودیت تر څنګ په د حاملګۍ په دوران کې د وجود معافیت یا دفاعي سیستم چون ضعیف وي نو په میندو کې د ډېرو خطرناکو حالتونو د رامنځته حتی د جنین د سیق او ورسره یو تعداد نورو زیاتو مشکلاتو د رامنځته سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب ابراهیم اقدام راته ووایي شری په ټوله کې که هغه ډېر وي که لږ وي دا وژونکی مرض ده؟
بله دا هم د وجود د دفاعي سیستم پورې فرق کوي نو څومره چې د وجود دفاعي سیستم یا د وجود مقاومت په ساده اصطلاح چې وایو مقاومت یا د وجود ساتنی ځواک چې دا د مرضونو په مقابل کې انسان ساتي دا څومره قوي وي په هماغه اندازه د ناروغۍ خطر کم ده په کومه اندازه چې دا د وجود معافیت یا د وجود دفاعي سیستم کوي تبا ناروغي ډیر مشکلات درامسته کیدلو سبب ګرځي لکه څنګه چې مخه ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه ډیر خې دا موضوع واضح کړه بل شر یا دا وایرس وژن کې نه ده لکه نور هغه مشکلات ته چې زمينه سازي کوي یا ورته زمينه مساعده ای هغه حالات چې دي ورناک تمامېږي مثلا په شری کې د سینې بغل مستراتل سینې بغل ډیر خطرناک واقع د ماشومان او د لویانو ژوند تهدیدوي و سره یو تعداد نور مشکلات د ځیګر د التهاب و سره ساری سالات تر څنګ د انسان په وجود کې چې یو محراق د تبرکلوز موجود وي په فعال شکل هغه ته زمینه مساعدوي چې هغه فعال شکل ته واړئ خو ټول دغه ناروغي دي چې حتی د انسان د ژوند د تهدید سبب ګرځي.
ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر نعمت الله ابراهیمی د ماشومانو متخصص. ډاکټر صاحب رفیقی تاسو ته برا شو که تاسو را ته وایست هغه کورنۍ چې ماشومان پکې یا د ماشومان تعداد پکې په ټوله کې ډیر وي او د دوی د خوراک او هغه اقتصاد چې باید دوی ولري په کافي اندازه خواړه نشي ترلاسه کولی خو په شاوخوا کې دغه ډول وایروسونه نه یوازې شری بلکې له دې نه علاوه نور ډیر داسې مرضونه دي چې د دې احتمال شته چې دا کورنۍ ور باندې اخته شي. دغه ډول کورنۍ ته څه لارښوونه کوي؟
اصلا خو مونږ ویل چې خوراک او خواړه چې موجود وي یعنی دا مونږ نه ویو چې څو غریب دی او دې ته توصیه وکړي چې تاسو ډېر لږ خواړه کوم شی چې شته مثلا سوکړک شته نه ډوډۍ شته یا نور چې ترکاري شته په کور کې ماشوم پرېږدي چې هر شی چې موجود دی هغه وخوري په کور کې داسې نه شي چې موږ یې محدود کړو. مخکې توخي صاحب دا سوال مو کړ چې ځینې کورنیو کې ګرم خواړه ورکوي. اصلا زه چې دا اوس دې عمر ته رسېدلی یم زه تر اوسه پوه نه شوم چې ګرم خواړه کوم به ګرم وي کوم به یخ وي مګر ځینې کلو کې خلک مثلا شیدو ته ګرم وي مستو ته یخ وي حال دا چې دواړه یو منبع لري نو که هغه یا غوښې ته زمونږ په محیط کې چې زه په کنړ کې لوی شوی یم زه چې کوچنی وم شیر چې په چاته پیدا شو وایي ګرم شی نه ورکه ګرم بچ شو هغه یې ورته پخه کوارې که واخه چرګ ورته لال کوری کا گرم خواړه چې ورته د ماشوم مقاومت بخو زرخ کید بیا چې به کله دانی او بخار پویست بیا به ورته ویل اوس یا خواړه ورته چې دا شیرې د ډډ نه راوځي هغه به ماستا وریج به ورکولې دا څومره ښه رواج دی چې داسې وشي ماستا وریج یا ګوګرا د شیان به ورته ورکول ماشوم به تقویه شو نو په کور غریب خلکو دپاره هم چې هغه څه شی چې موجود دی هغه ورته ورکړو کیوسه کېږي دا وخت کې لږ زیات کومک کې مګر کوشش بل ور سره څنګ کې ده چې پاکوالی د هر څه کېږي لاس او مخ او په پاکو اوبو او په صابون سره ومینځي
ډېر زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب له تاسو د ماشومانو متخصص ډاکټر غلام حیدر رفیقی او ډاکټر نعمت الله ابراهیمی د تاسو دواړو دوی کور ودان وی ژوندې اوسئ چې وخت مو راکړو پروګرام تر اغلې را سره ګډون مو کړو هغه اوریدونکو چې اړیکې نیولې وي په دې هیله چې ټولې پښتنې ځواب شوي او دوی وکولای شي په خپل محیط کې د شری د ناروغۍ د ودې مخنیوي وکړي شي او خپل ماشومان او لویان له دغې ډول ناروغۍ وساتي تاسو مننه تر بل پروګرام خې چاره